د سهار شپږ بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان مرستیال هیدر بار وای ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړې ده، د زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نااصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی د للا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت نه حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نه شي. نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي مؤسسې د سروې په اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړې استازي روزا اوتنبایووه له طالبانو څخه وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي اوتنبایووه پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې دې ستونزې ته باید مناسب حل لار ولټول شي. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان، روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستانی رسنیو پرون د شاغل متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا له لارې خنډونه لرې شي. د څلور هیوادونو ترمن د برتری یا جنس په جنس سوداګری د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګری د غوړېدو لورته یو مهم ګام وباله. پاکستانی رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. پر د پولیسکونو تورونه لګېدلې دي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او په روسي شکل پارلمان د عدم اعتماد رائے ورکړه. د یو شمیر پوځي چارواکي تورن کړی دي چې د یې له واک لري کړی دي او د ده د وژلو هڅې کړی دي. پوځ دا تورونه بې بنسټه بللې. اسدي رډو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز کې د جمعه د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګر ملتو او یو شمېر نورو غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تاسو له زده او نقیصو خبرو شویو شمېرو هم خبره وو. یونیسف اندېښنه ښیي چې شای طالبان په زرګونو کلیوالي ښوونځي په افغانستان کې بند کړي. دې ته یو شمېر افغانان هم اندېښنه لري.
هیله من یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای جنو اوژه ته د اوژې کرلو ته مخه کړې.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایو اوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ایران په بدخشان کې پرونی چاودنه وخندله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا یو ترورستي عمل دی. په مرکز فیض آباد کې د پرونی چاودنې د مرژوبلو د شمیر په اړه زر او نقیز راپورونه ورکول کېږي. وی خبری سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون ناوخته پورې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 83 نور ژوبل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معز الدین احمدی د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 19 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واکته رسیدلی داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو کډیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دښمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحه په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لښ فګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه 12 شپګ نوي
او د سهار لښ شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف اندیشنه ښکاره کړې ده چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي بند کړي چې د سلګونو زره له زده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کېږي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو ناحکومتي موسسو له لوري د افغان ماشومانو ښوونځي بند کړي او د 15 لکه ماشومو نجونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یونیسف پرون پنجشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې واک ته رسیدلي نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژور اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي موسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم در از ویلی چی حدسه کوی ده طالبانو ده مشانو ده حق حکم پا اره نور معلومات تر لاسکری چی تر او سپوری اعلان کرده نده. یونیسف ده 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتی مؤسسو په همکاری د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي جوړ کړی دی. مدني فعال او جی امیل وی د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي ښوونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې یې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دی چې یونیسف یو بی‌طرفه سازمان دی او د ماشومان ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
دی همدار رسول که طالبانو په خپل پریکړه د دغو ښوونځیو مخه ونیوله له افغانانو سره به لوی دښمنی کړی وي. د ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بودیجه نه لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د کمیدو په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ تازه څرګندونو ځینې غبرګونونه پارولی دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلې کړې چې 6 کال د کوکنارو کښت کم شوی دی د اعتبار وړ او مهم دی. د امریکا د کانګرس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې بې لارې کوونکې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبې ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټامویسټ او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 6 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه 0 ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي ورکړل شوي معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د افغانستان لپاره مو په راپور کې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس په وینا واورېدل چې د کوکنارو د کښت کمیدو راپورونه د ستاینې وړ دي. بل لور ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویس څرګندونې خندلې دي او ویلي دي چې د طالبانو په یو شمېر غیر بشري هڅو باید سترګې پټې نه شي. په کندهار کې د کوکنارو پر ځای په ځینو سیمو کې هوږه کرل شوې ده. په کندهار کې د هوږې کروندګر وایي حاصلات زیات دي خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. سږ کال د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه شوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا هوږه په دې خطر باندې ښه شوې ده یو خو په قیامت باندې څه لوړه ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت لاندې یسته او په کندهار کې ګرمي ده. نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیر. نو دلته د دوبي په
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل درې جریبه ځمکه د هوږې کښ کړی. هغه هر ورځ د خپل کښ د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوږې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی خو په خبره یې له بهره د هوږې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده لکه دغه خلک ورسره نعادته ځي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو 10 جاله کرلې ده. بس یو بنین درې جریبه ځمکه مې کرلې ده. پخوا به په 2015 افغانۍ یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې او 6 کال متاسفانه جال یې په 300 افغانۍ دی. د بازار موندنه نشته ورته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس په موسم یې د وصول دی چې وصول وخت یې تیر شي بیا بېرته یې ښول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا یې د چینایي اوږه رانیسو یا پاکستاني اوږه رانیسو یا ایراني اوږه رانیسو ځکه موږ ځای نه لرو د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله اوږه بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چیرې بزمکه هوږه کرلې. دی بیا هوږه اقتصادي کش بولي خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یاره تقریبا دغه لس 2 کاله کېږي چې موږ دا هوږه دلې کرو او 6 کاله مو دره کال مو ډېره کرلې ده دلې او اوبه در غنمو در دغو شان دی اوبه څه کمې مو غواړي په دا خطر او بازار 6 کال ډېر سره کښته دی. تقریبا په 350 جال وس خرڅېږي او موږ څه تقریبا دا 350 شل دغه سی وس جال مصرف کوي چې جال وو یا مکرل ده زیات 6 کال سی زیات زیات موږ ډېر مکرل ده دغه پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه توجه لرو چې بازار نه سره برابر سي. بازار ډېر کښته دی نرخونه ډېر کښته دي ټیټ دي هغه مصرف نه جوړي 6 کال.
د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان ژړی ډنډ ارغنده او میوند او پنجبای ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه سوي چې 2200 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي هوږه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې دامان ډنډ میوند ژړی پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې 2 جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو چې په مجموع کې 2200 ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. هوږه په 2 نوې ده یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي او دهقانانو ته عامه پوهاوی ورکړو او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوږې په ګډون زعفران هنج ریحان کچالو او مځکني توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشئی توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ چمتو شوې سروې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واورئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
میل آنلاین بریتانیایي خپرونې په بدخشان کې وروستیو 14 ته کتنه کړې او لیکلي دي. پرون د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی 14 دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوې 14 له کبله وژل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو 14 کې وژل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش له لوري ګواښونه کم ارزښت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د دې ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ چمتو شوی، په هلمند او هرات کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه څه باندې 25% ده، چې اوس د دې ښځو عمر له 60 څخه تر 40 کلونو دی. یوې د کم عمره ودونو قرباني شوې مېرمن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باید خپلو لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
ولر خانواده بزرګ شوم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی
زه په داسې یوې کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي وو. په ټولیز توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 60 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوتی شي او کنه. 14 کلنه وم چې واده می وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم.
پینځه خویندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوارم از مکه د خورد بود، 1 سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یې یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل، او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه یې هم وواژه، او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره وجبري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي، له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کېدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچکي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 24.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوي چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت زیاتې لوی لارې کنډ کپر دي، ښوونځي او نور دولتي تاسیساتي ودانۍ نه لري. دوی وایي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د دوی سیمې د جګړو له امله له پرمختیایي پروژو بې برخې وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمې ته به یې پاملرنه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. له ډلې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمې لري. دوی وایي هر کال اوبه تورې بیږي او دوی ورڅخه هیڅ ګټه نه سي اخیستلی. دا خلک وړاندیز لري که بندونه ورته جوړ سي، له یوې خوا به دوی د وچکالۍ څخه وژغورل سي او له بلې خوا به د سیلابونو مخنیوی وسي.
د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سړکونه یې، لارې یې، پلونه یې او حتی په ډېرو ځایو کې، په ډېرو ساحو کې موږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه همداسې ده چې دمو د سړک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه دمو په حال کړو، شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موږ په بار بار رزیم کړی و ارغلی پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو هغه یې دغه ټیټ بلوکونه دي، شفاخانه سردار داوود وخت نقچی دي. نو دغه کومې شپخونه کوپل کومي بدیر مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو، ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاینه لرو. پس که مونږ د پوته دری دی، یخچی دره ده، توکرک دره ده، سرمردی دره ده، همدارنګه دی دادل دره ده، جوکول دره ده، دلته یو بل دره هم د سرقه په نام دلته خدي بو ډیر خه بندونه جوړیږي، جو بو ډیر خه منبی دی.
د جترسنګ دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خرابې دي چې یو مریض نشي کولی چې تر ځایه پورې ورسي. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته دا لارې جوړ کړي.
ولسوالۍ جوړه شي، رنګه ده، مکتبونه جوړ شي، سړکونه پوخ شي، دواشي ته ضرورت دي.
له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز میدان ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري.
بلخوا د دغه ولایت لپاره د طالبان والی کاری بختیار معاذ چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالیو ته سفرونه کړي وایي د خلکو دا ستونزې به له خپلو مشرانو سره شریکې کړي.
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي. ټولو ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده.
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول، چې اوس یې د دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله دربار وای ملګری ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرون خپور کړ کړی ده. د زیاته کړه د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو پر وړاندې نااصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي ماسې د سروې پر اساس سږکال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزا او تنبایو وه له طالبانو وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي او تنبایو وه پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې د ستونزې ته باید مناسب حل لار ولټول شي. د باختر اژانس پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مسلکي مرستیال داخلي او تنبایو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د خپل هیواد د کلتور او قوانینو پر رڼا کې هڅه کوي چې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. دا ساده راډیو په دې خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د گاونډي د حقوقو په اړه اوریدل شي. خو مخکې ترخه یو راپور راخلو. هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولې. دا خبره د هند باندنیو چارو وزیر پرون په نیوی ډیلی کې وی خبري غونډه ته وکړه او ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډېرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده دا ده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او وویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا څلور میلیارد ډالره مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لوی او وړې پروژې د هند په مرسته ورخېدې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامونه احترام تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو احادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شا طرف، نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ور شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ور شي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډی په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غږی، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعاً یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي. چیرته ته خپله ښه همسایه ونه اوسې، مثال خدانه خسته ازار ازیت ورسوي خلکو ته، نو طبعاً نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایهګان بد اوسي، نو طبعاً موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعاً دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به استاد حتماً اوریدلی، چې وایي از صد خیش یکم سایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی. ځکه په ښه بده کې موږ پوهېږو چې هغه څوک چې موږ سره دیواله په دیوال دي،
هغه اړیکه نږدې اړیکه چې موږ سره رہی تر څو چې مثلا موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه یي نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو حتی د خپلو خپلوانو هم ورته همدا متل څخه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په سال لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو به لومړی که چېرته همسای مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی او همداسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپله ښه وسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو نو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم سره حد مثلا اسلام ټاکلی یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی د هغه په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپله خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک شي دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مثلا دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې باید شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پوله او پټی خرڅوې نو وایي چې په شا په څوک ده باید دا هغه ته ورسېږي یعنې په شا په څوک یعنې نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي که نه
زما په نظر ډېره ښه مسلې ته اشاره وکړه بالکل اکثره خو دا وضعیتونه فرق کوي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې یو بل سره کړی ده مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې که نه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه د ځینو مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوی له کورنۍ غړي دی وې احترام دی وې خبره مثلا د سیل ک خپل ترونه مثلا خپل ترونه اندې په خاطر کنه نو یوازنه هدف زما په نظر دا بل دا چې په خارونه کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونه کې ځینی خلک د سیل ک مخکې شوی لري ډیر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جي هي مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره ستونزې لامل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزي یا کور جي کوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکې نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وسل شي مخکې لري چې کور څه خوځي هم سه خرڅ کړی هم
مجبوریتونو لمخ زین کسان دیتا آرلی چی خپل کور پا کرایا ورکی او دی او بل زی ووسی گی سر آرلی چی کلونه کلونه لگاوندیان و سر یوزای پی اوسی مکتیر کری ده غلطه هم کلا ناکلا مشکلات را منزده که دست یو همسایا کینهی دی رو پیسو لپاره دی خپل گتی لپاره چی شو خوان طول گاوندیان پا تکلیف کری پا ده غاکلا باندی چوم را ده غدی پخانه گاوندیان و حق و حقوق زایی که گی
زیاد دیر زیاد لکه مخی چی ما هم پخپل خبری که شهره و کرا کلمشی ده دی کلی و همسایدان یا تر خارون همسایدان سر تا پیر مثلا نورو خانه کر نو حق دی جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبه ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کوم کینه یا خیره مثلا راشدان ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې دوی چې دی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر باندې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق دی کې دلوي کچیر داسې هم سیاه خدای نه خسر عزیز کور ده چې هغه د دوی د هزار ازیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو بهتره ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تغلیزه کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې نو دائم پر نظر بهتره ده چې پر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مسکول لامل ونه ګرځي
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب که مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه یي مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه وي ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوسفانه تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل هم سیاسي خدیحت څخه زیات دا خپله د دې باعث ډېر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایا په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې خطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راغی، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راغی، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورزش دا خراب و، نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کښې لږ سکینه او مثلا بغز رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرې مثلا کوم شی ترې واخلي کوم اله خپل کار مشکل پہ حل کړي، هغه نه وروسته هغه صحیح سلامت خپل همسایه تسلیم کړي، نه دا چې ورته ووایي چې مثال دا خو مات و یا دا خراب و. نو دا خپله متاسفانه د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بېرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوي دي منلې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایهګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرې د همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره ښایسته ده، پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم یې، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو وویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي، خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بېرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده، خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابي کړو، هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره، یا مثال د مېرمنو لپاره ډېره هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل ډېر زیات، دغه ډېر زیات پیښېږي. نو دلته زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي، یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دې باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېرته خدای نخواسته که چېرته د ستونزو لامل کېږي دی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریکشن وخی هم سیا زوی مثلا په چپیړه وهي همداسې یا مثلا کوم بل عکس العمل وخی دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی، مستقیم د عما د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وخی، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وخی، چې دا خپل د لویې لویې ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لویې ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي، نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخرې پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم بر بد خرد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علت څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامد و مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته سره کړي، موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانا خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړي چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده، نو یعنې ډېر زیات مانا خوشحاله و. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث و چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او له موږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم 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 دشت کشت می چکاوه در